ګومان کوم یو 50 میلیارډ ډالر د یادې شډمر پاکستان زیان لیدل دی. چېډونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي د کومچا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو چېډونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوش یا د اسټیبلشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل زر لکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغوی په خپل مشال ډوسه په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغوی خپل زکات تراستي. لکه زما د خبرې مقصد دا چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو کداغه ته مونږ راو شو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دوکو څنګه چې ګرانسیا خبرو وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو د غیظ موریم داعش اغستې و. په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي د غیظ موري داعش وسلول ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي با کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې پاغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتس. مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکړ چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې د یاسف تورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سم نه ښکاري.
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګوري یا په دغه ټول سیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه ترهګر چې یادیږي یا ترهګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګ د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا په خپل ترهګر دی او د پاکستان پوځ دی وی سکه دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبر دا دی سیدا تراگر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراگریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبر دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراگر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغه تراگرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراگریزې حملې ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې دې تراگرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان را وسل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولی دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت
دوی خپل اختلافات
پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراگرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په 2 د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې اسی پلی زرداری په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو. هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب بخشي دا معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوې دي، لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه، مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو، تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟ یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنسي فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان فوج هم لګې دي، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دارې پوجونه پوزیان هغه مري، د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوز باندې شي،
خصوصا په پوز باندې،
په پوز باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس پوز،
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کې، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کیږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخې چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې دی. له خطرې دا باس یو ډول راغوند کو ګراند سپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی تطلالی ولو حالت لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغا سراپورون خو نهی تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی
که گران سب دغا سراپورون هیچ وقتم آزاد رسانه فرزن لکه آزادی را دو نیست تایید اولی سی فلانه یال تطلالی ده ترسو سی رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود اخوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوارو خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او وینډوانې به په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لارې بيخي بنده سوي ده. مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي. په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اول ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسانی گزای او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې لنړیوالو سره شیالي کې ولري تعامل ولري او زمنا پر رسمیت باندې وپیژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا
وبخشئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه. لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي، دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي، هغه دا خبره کوي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبانو په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له غوښ سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا ده خبره
کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل دکې نو د سیمنه د چلکه ګینې دوی یو بل سره غ اختلافات دي. خو اخره عجیب سړی دا خر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد. کاروبارونه دي هغه د ولسونو
سره عملاً رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجه نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیر چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجه نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کوم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي، په لکونو کسان لکار لویدلې د میټولي بندې کړې دي. خو خیر دغه د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کو ګران صاحب،
بله یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامه چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل سوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکړش کش کړای شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات حکومت خو روان دي بهتر کېدای شي او کنه دي خرابي په خو روان دي.
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. د پخپل ځان در پیژني
لومړی سر کې تاسو ته ساروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلی کې زیږیدلم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا د هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سر ته ورسولې. د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او دا غنه ورسه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پونځي د پښتو څانګه نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي دا کوم کلونو او څومره موده مو حالته تیر کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې څاړو دل راغې، دغه وخت بیا مونږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته مونږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړې او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېرې دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف ترنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم. پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و. بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولای. بیا چې کله د رسنیو بازار توت شو په افغانستان کې، د چاپی رسنیو، بریښنایي رسنیو او همدارنګ د رادیو ګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر وو، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمون کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دی کې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وسم المان ته، دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسو د ډیرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته په خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیام د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډیر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتوي بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسه درته وکم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور و پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقاني کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره وم، د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه مې اول نمره فارغ شوم. نو دا زما خپل لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې و، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ، بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو، بیا نو دا یو بل کړاو زموږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات وو را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپل غریبي مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدای شي، او څنګه پرمختګ کولای شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسو باور وکړئ، زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده، زه به پوهنتون ته راتلمه، ما سره بدلار کرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس نه دی خانه یو د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشران په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونه دې ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلی یو مشر زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره روانې دم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دا ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته خپل مزدوري غریبي کوم ما ورته ویل غریبي کوم لګیا ما خپله دیقاني کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار مې پوهنتون ویلې زما د خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ هلته پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران و یا به څنګه و کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسی د آزادی میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړه نشي کېدای تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتونم ویلی شي ورسره نور درسونه ویلی شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سر ته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته وویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه به د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني بسره څنګه مقایسه کوي
د دې ځای د المان ژوند دا متفاوت دی تفاوت په دې ده چې عین هغه ماشیني ژوند چې خلک ورته وایي هغه سي ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډیر سخت دی هلته سانتیاوي د ژوند ډیرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به وړه نه وو ډیرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه و هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوی ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ داوي چې کار به دیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دی نو امکانات بیا ډیر دي نو طبعا د دې چاپیریال د وطن چاپیریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کال کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو هغه خپل د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت هم داسې نه تیروي د ژبې زده کړې کوي
بیهوده مې نه دی تیر کړی شي او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروي چې واخه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي. داسې ژوند په کار نه دی، همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو ته وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل مونږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وي. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښه خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا عملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي وو چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله، نه پوهېږم کله به یې دېخاني کوله، کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي؟ دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیزي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم، پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم، تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونه کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي که نه، ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی، نو بیا به ما هغه وخت یو شیر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم اسپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه پکار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم، نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو عادیقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضی وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضی نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، پانس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسو یاست شدی او کومې ستونزې وینئ؟
بکتیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږواله دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی هم په خپل وطن دی، که خواري مزدوري هم په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي، نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه، 50 کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي، هلته زما د وطن ډېرې کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه تبن هر څه خواږی. نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي. او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه، یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دې دا خلک مینه راکړي، یا به هم دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده، په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته. دې خلکو هر څه، د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بیګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي، موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کې ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بیګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو، دلته خو ما وویلې چې ژوند سهولتونه شته، د اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر وطن کې چې سپوری او چې د خپله کوری او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي خې ورځې د خدای راولي بیا بلاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده.